سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوینند د خالی ورځ د 2014 کال د اپریل 14 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په لومړی غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار علمومند هر کله کو هله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو خوشی سندرې درو اورو او په فایل کې به اسرار علمومند خبرونه وړاندې کړي
سړی مشه یو لومبه د مهم خبرونو لنډیز ل مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خبر پښتونخوا حق ترلاسه کول لپاره جوړ سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونویني نو تر هغو به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګینې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په چوکۍ ځانمرګي برید کې د پاکستان د استخباراتي ادارې لاس وو او په جاپان کې دوهمې زلزلې لږ تر لږه شپږ تنه وجلي او د هغو کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي ل مرکزی حکومت د چین پاکستان صادر ادارې کې د خبر پښتونخوا حق ترلاسه کول لپاره جوړ د کوریډور فرنٹ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونویني نو تر هغو به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي دا پریکړه د جمعې په ورځ په پیښور کې د کوریډور فرنٹ په غونډه کې وشوه تر غونډې وروسته د اتحاد مشر ډاکټر سید علي مسعود مشالډو ویل چې دوی به اوس د خپلو د غوښتنو لپاره ولسی پاڅون کوي
فیصله دا وشوله چې د کاریډور په حواله سره یو متحده محاس فرنٹ یا اتحاد جوړ کړو په دې باندې مکمل اتفاق دی چې د کاریډور په سلسله کې پښتونخوا وطن ته هیڅ نه دی ملو شي د مغربي روټ چې کم اوس دوی اعلان کړی دی دا هم دروغ دی
د جمهور اسلامي صوبای امیر مشتاق احمد ویل د چین پاکستان اقتصادي راهداري اصلي لار له خبر پښتونخوا تیریږي او مرکزی حکومت د غلار پنجاب تاړوي خو مرکزی حکومت په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته یو شان رسیږي پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګینې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په چوکۍ ځانمرګي برید کې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی لاس درلودو د پاکستان د بونو چور وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي چې په یاد کیمپ باندې د حملې ذمہواري د پاکستان طالبانو منلې وه او پر دغه پیښه پاکستان هم خفه شوی وو د بونو چور وزارت وایي د پاکستان او طالبانو پر ضد یو شمېر پوځي عملیات ترسره کړي او د ترګرو پر ضد بغیر له کوم توپیره عملیات روان دي په امریکا کې په دې وروستیو کې په ډاګه شو پټو سفارتي دستاویزاتو کې ویل شوي چې په کال 2009 هم کې د افغانستان په خوست کې د سی آی په چوکۍ د ځانمرګي برید لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی یوې وسله والې ډلې ته 2,00,000 امریکایي ډالرې ورکړې وې د فرقه ییزو شخړو له وجې بې کوره شوي د کورونو متاثرین وایي کورونه یې ړنګ پراته دي او د حکومت لخوا ورسره شوې ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي د کورم ایجنسی او کډوال شوی تنه شعیب خان پرون مشال ډوته ویل چې حکومت ورسره نیمه مالی مرستې کړي او نیمه لا هم پاتې دي
بای سیر یی دی چې پاغي کې لکه اوسم اپریشن شروع دی او خل په انتظار ناشتی د تک د پاره چې کوم 10000 روپے اعلان شوی وو حکومت 25000 روپے د اعلان شوی وو هغه ته اوسه پوره 75% خلکو ته ملو نشوي
په کورم ایجنسی کې د فرقه ایز ډلو ترمنځ د نښتو وروسته په 2013 کال کې د شیا سنی مشرانو ترمنځ تر سره شوی په مری لوزنامه کې د جنگونو لوجې دوران شو کورونو بیا جوړول اهم شامل وو په کندوز کې امنیتي ځواکونه د 50 وسلوالو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکوي د کندوز د والی ویاند عبدالواسع بسیل پرون خبریالانو ته ویلي چې لږ تر لږه 16 وسلوال طالبان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې زخمیان شوي هم دي په کندوز کې د ملي اردو د ویاند غلام حضرت کریمي په وینا وسلوالو طالبانو پرون سهار پر امنیتي پوستو حملې پیل کړې او جګړه لا هم روانه ده د کندوز امنیه قومندان محمد قاسم جنگلباغ د ولایت د مطبوعاتي دفتر په فیسبوک پاړه په یو ویډیوي پیغام کې وایي د عمری په نوم د طالبانو عملیات ناکام شول وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې د عمری په نوم د پسلي عملیات پیلولو اعلان کړی ته یو بل خبر لمخې په لوګر کې د زرغون په نوم په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه لس وسلوال وژل شوي چې و تنه بهرنیان هم پکې دي. د لوګر د ولی ویاند سلیم صالح په نوم مشال ویل دا کسان په خروار ولسوالۍ کې لمدي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. په جاپان کې دوهمې زلزلې لږ تر لږه شپږ تنه وژلې او د هغو کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي. د جاپان په جنوب کې په دې زلزله کې ګڼې ودانۍ ورانې شوې دي. د زلزلې لومړی ټکان په ریکټر سکیل 1.1 سب شوی دی او دوهم ټکان یې 1.4 و چې له دې سره جاپاني چارواکو د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری ورکړ. سیمه ییزې رسنۍ د لږ تر لږه 400 تنو د جوبل کېدو خبر ورکوي. وایي چې یو شمېر کسان تریتم دي. د پولنډ بانو سرو وزیر ویتو لدوا ساش کوس کی وایي روس د اروپایي اتحادي هیوادونو ته حقیقي ګواښ دی. وازاش کی پرون د سلواکیا په پلازمینه برټسلاوا کې کانفرنس ته ویل چې روس تر اسلامي دولت داعش خطرناک ده. د پولینډ د بنسرو وزیر په وینا د روس فعالیت یو ډول ګواښ دی ځکه هیوادونه له منځه وړلی شي. او د بلجیم د ترانسپورټ وزیر جاکلین ګلاند په بروکسل کې د مارچ د میاشتې د ترګریزو حملو له کبله له دندې استعفا وکړه. ګلاند پرون جمعه خپله استعفا وړاندې کړه. د دې پر وزارت انتقاد و چې د بلجیم د هوایي ډګرونو د امنیت په اړه د اروپایي اتحادي اندېښنې ته یې جدي پام نه و کړی.
سلام پختونخوا
په سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم مومند واوریدل. په دې غړي کې د جنو نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا د غشتونو لپاره جوړ شوی نوی سیاسي اتحاد کوریډور فرنٹ ویلي چې نور زبانی خبرو باندې باور نه کوي. یو مشر وایي
چې کدا صرف کوریډور پنجاب ته کېږي نو شاید چې دی کې خلک راپاسي د خاص کر پښتانه راپاسي دا د فیډریشن ته ډېر لوی سوالیا نشان جوړ شي.
د امریکا بهرنی چارو وزارت په کلنی ریپورت کې په پاکستان کې په ځینو برخو کې د بشري حقوقو وضعیت خراب بللی. خو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان حکومت ته مشوره ورکوي
کچره دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم ښه کول غواړي نو بیا باید داسې ریپورټونه جدي واخلي.
که یو خاطه د شمالي وزیرستان به کور کړل سوی خلک د ستنېدو لړۍ روانه ده خو بل لور ته افغانستان د تلو وزیرستاني کډوالو برخلیک نه دی معلوم. دوی څه غوښتنې لري؟
دیار مطالبه سره یو چې موږ سره کوم خون نو دیار خلاص شي دا غاډي دې مور واستر دې دار ته خلاص شي په دې خلک په میشه دا پرچین سره پاتې دار ته خلاص شي.
د پاکستان سیمینارې مطبوعاتو ته کتنه کوو او سندري دراورو. او سم د خبرونی د پایله ریپورت تر دې لمخه چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د سیاسي ګوندونو د فیصلو د غونډې حال درکو. اول بلار سو د اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې زموږ همکار رابی اکرم خان راسه د ټلیفون په لاین ده او د پاکستان حکومت هغه خبري او ریپورت رد کړي چې ګواکي په 2009 کال کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په خوست کې د سیایي پر دفتر د بریټ کولو کې لاس ترلودلې. د پاکستان خارجه وزارت ویلي چې دا خبرې به بنیاد دي او دوی د طالبانو د دې پړه منلې ده او دوی د طالبانو پر ضد کاروانی کړې دي. رابی اکرم خان د ټلیفون په لاندې. رابی تاسو ته هرکلی وایم که مهرباني وکړئ تفصیل را سره شریک.
ډیره مننه کاکر صاحب. پاکستان د امریکای حکومت خفیه اسناد کې په پاکستان تور چکم تور لګول شو دی غیرت کړی دی په دغه اسناد کې پاکستان استخباراتي ایجنسی آی ایس آی باندې کال 2009 کې د سی ای په دفتر د خودکش حمله لپاره حقانی شبکې ته د فن ورکولو تور دی د غبرچ او د افغانستان په خوست علاقې کې شوی وو د خارجه چارو دفتر له خوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې کال 2009 کې چپمن کیمپ باندې حمله کې داوا کردم ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان چی ٹی پی کرے وا خبر پانا وائی چی پدی رپورٹ کی رپورٹ نہ پاکستان تو صدمہ دا او دا رپورٹ دی ردوی خارجہ چارو دفتر خبر پانا دا ہم وائی چی دا پاکستان دا اپریشن دلاری دا تحریک طالبان او نور وصلہ والی ڈلی چکم دی اغیی ڈانچی تباہ کری دی حقانی نیٹورک پا اڑا رپورٹنه دی به بنیاد ګرځې وری دی او دا خبر پانه دا هم وایي چې ترهګری خلاف جنگ کې د پاکستان په زرګونو خلک چې دی هغه وشل شوی دی چې پکې 15000 د قانون نافذ کوونکي اهلکاران دی او د پاکستان د سلو اربو ډالرو نه زیات نقصان هم شوی دی.
ډیره مننه رابی اکرم خان تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. شرواز درته غواړو. د خدای په امان.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم یو لسبجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاکم سلورو بجو
تړون
په پاکم پنځو بجو.
او سم راځو بل رپورټ ته. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد کوریډور فرنٹ اوس د خپل غشتون لپاره د ولسی پاتون خبره کړي. د جمعې د ورځې په غونډه کې پریکړه شوې چې نور به د مرکزی حکومت په زبانی خبرو باور ونه کړي بلکې په صوبه کې د راهداري د پروژې عملی کار لیدو وروسته به مطمئنه سي. خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونه او سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د راهداري زیاتره ګټي پنجاب صوبې ته وړل شوي خو مرکزی حکومت دا تورونه ردوي. تفصیل له پېښوره د ځلاند یوسف سي په رپورټ کې.
د خبري غونډې وروسته د تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړیو د کوریډور فرنٹ د کونسل رکن عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه کې مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د حق ورکولو ژمنه کوي خو دوی ته مطمئن نه دي ځکه چې نه خو تر وسه مرکزی حکومت د کوریډور په مغربي لاره کار پیل کړي او نه هم صوبایي حکومت ته د منصوبې تفصیل ورکوي.
وہ آگے کے دا نہ ویلے چھ فائبر آپٹک کم زینہ تیری گی آگے کا گیس منگتا نہ دے کھولے آگے کے منگتا اکنامک زون نہ دے کھیلے آگے منگتا یونیورسٹیاں نہ دے کھولے آگے کے منگتا کمی انرجی پاور کے اس دا ٹیبل نہ زیاد بجٹ دے نور صبح تک کئی زمگا صبح کے نہیں آگے نہ دے کھیلے اس منگا آگے تر چھ دا ٹول چھ ڈیٹیلز دی روڈ بارہ کے دا کمیو اکنامک کوریڈور دے کے ٹول ڈیٹیل منگتا ریٹن را کے تاسو اور منگا مرکز کا دے منگا کا خبر امن لو یہ نہ خلاف منگا احتجاج بک بلکه زه خپل طرف نه دامه ما چې مونږه کې دیشي د حویلې نه وته لار بند کوته جی.
لقامی وطن پاټه د کوریډور فرنٹ د کونسل غړې کفایت خان وای چې پنجاب د کوریډور پټولو اسانتیاو او پرمختیاي منسوبو قبضه کول غواړي او دا چې دوی د پنجاب د ترقۍ خلاف نه دي خو پنجاب د هم د خپل ترقۍ لپاره د پښتون اولس په حقونو پخې نګدي.
مونږ وای چې مونږ ته خپل ایسه راکړي زمونږ چې د کوریډور سره د څومره د پښتنو وطن ډیولپ کیږي د دې ترقی پکار ده دلته کې تعلیم پکار ده دلته کې روډونه چې سونه سہولتونه اور کول پکار دي ماشیلیا سره خلک مخې کول پکار دي کې خلکو ته روزګار ملو شي. پنجاب ډېر خطرناک گیم کوي پدې کې او دا بدون خطرناک طرف سلاړ شي چې کدا صرف کوریډور پنجاب ته کیږي نو شاید چې دې کې خلک راپاسي د خاص کر پښتانه راپاسي پدې کې د بلوچستان باندې علاقو خلک راپاسي او دا د فیډریشن ته ډېر لوی سوالیا نشان جوړ شي.
د کوریډور فرنٹ کنوینر یا مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې لدې وړاندې هم دوی په کوریډور کې د صوبې د حق لپاره غونډې او احتجاجونه کړي دي خو دا ځل بعد خپل حق ترلاسه کېدو پورې په آرام نه کینی.
تیر ځل موږ آل پارټیز کانفرنسونه به وکړلو سیمینار به وکړلو بس بیا به اعتماد وکړو بره به چې کوم دی هغوی وعدې وکړي او بیا به پس مکه هیڅ نه دې ځلې دا فرنٹ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک سره دوکه ونه کړي دا ټول سیاسي ډلې تاسو وکتلې چې په دې کې شامل شولې اوس به انشاء الله ولسی پاسون کوو او هر څه په ګراوند وینو د غنه پس به یعنی حاصلونه غنه پس به ودرېږو په دې کې اوس نور د دوکې او د خوشفهمي او د پستی جبه او د لوندې جبه گنجائش مو سره نشته.
خو بیا وفاقی حکومت وار په وار دغه ټول تورونه رد کړی دي چې ګنې مرکزی حکومت د پاکستان چین اقتصادي رهداري لار بدله کړي او یا هم د یوې سیمې اولس د کوریډور یا هغې سره د تړلې نورو اسانتیاو نه محرومه کول غواړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي حکومت باید له بشری حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره خبره سوي ریپورتونه جدي واخلي. د یاد سازمان په وینا کې پاکستان بشری حقوقو ته د درناوي په لړ کې په نړۍ کې خپل نوم ښه کول غواړي نو به جدي ګامونه پورته کوي. حکومتي چارواکي وایي دوی پوره هڅه کوي او تر پخوا یې حالت ښه کړی دی. د پاکستان د بشری حقوقو د سازمان او د بشری حقوقو په اړه د پاکستاني حکومت چارواکو د څرګندونې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت کلنی ریپورت په غبرګون کې کړی دی.
د بشری حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی ریپورت کې د نورو هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلکې نیوکې شوې دي. د چهارشنبې په ورځ خپره شوې دې ریپورت کې ویل شوي چې له عدالت پرته وژنې، هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور رکول، د قانون پوره نه عملي کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشتوالی، فرقیز تشدد، د خبریالانو زورول، جنسي تیری، کورنۍ تشدد او له میرمنو او نجونو سره د امتیازي چلند په څیر ستونزې لا هم په پاکستان کې شتون لري. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي دا هغه ستونزې دي چې دوی هم څو اونۍ وړاندې په خپل کلنی ریپورت کې یادونه کړې وه. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید له داسې ریپورټونو زده کړه وکړي.
کچر دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم ښه کول غواړي نو بیا باید داسې رپورټونه جدي واخلي. دې ته دې نه ګوري چې رپورټ د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان دی که د امریکا د بارنو چارو د وزارت دی او یا د بشري حقوقو کومې بلې ادارې دی. دوی باید زده کړه ورڅخه وکړي. موږ په خپل رپورټ کې له هرې موضوع سره وړاندیزونه هم ورکړي دي.
زهرا یوسف له څه کم دوه کاله راهیسې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره ده. له نوموړي مو پوښتل چې آیا په دې دوره کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په لړ کې څه پرمختګ شوی دی او کنه. زهرا یوسف وویل یو څه قانون سازي شوی ده خو مهم ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي.
کومونګ ورته وګورو نو په زوره ورکولو لړۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په ځینو سیمو کې خو د په زوره ورکو کړل شو کسانو شمیر زیات شوی دی. په ځانګړي توګه په بلوچستان کې د خراب کړل شو مړو غورځول کېدو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د عدالت له پریکړې پرته وژنې کېږي او هم داسې ځورونې هم دوام لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې مشر بابر نواز خان مشال رادیو ته وویل چې حکومت له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي ته جدي دی او د ده په وینا تر پخوا یې حالات ښه کړی هم دی.
جب سے گورنمنٹ آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اس کے بعد اگر آپ کراچی کی
لکل چی د پاکستان مسلم لیگ نون ڈلی حکومت راغلے دے تاسو وګورئ چې په کراچی کې د هدفی وجنو لړۍ کم شوې ده، بمی چاودنې کم شوې دي او داسې په نورو برخو کې خواله راغلي. د ماشومان او مېرمنو د حقوقو ساتنې لپاره مو خ قوانین جوړ کړی دي.
له بابر نواز خان څخه مې وپوښتل چې د بشری حقوقو د سازمان مشره زهرا یوسف وایي چې د ورک کړل سو کسانو مسله لا هم پر ځای پرته ده. نو هغه وویل
پہلی دفعہ
پاکستان کے پلومڑی ضلع بشری حقوقو خوندی توب لپارا وزارت جوړ شوی دی او ځانګړي قائمه کمیټه ټاکل شوی ده. موږ به یو په یو د ورکو کسانو کیسونه سیړو، د هغې لپارا تګلار جوړو او موږ به د دوی د حقوقو لپاره غږ پورته کوو.
د یادونی وړ ده چې په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په بلوچستان کې ورک دي او د غورځول سویو خراب مړو شمیر هم زیات د بلوچ دی. بلوچ ملت پال یې پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي خو هغوی دا یوازې تور ګڼي.
د بوروال کاکړ رپورټ مو اوریدلی. اوس یو بل رپورټ تر ازو. له شمالي وزیرستانه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بیکور فلسو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د چارواکو په وینا تر اوسه 24,000 کورنۍ ستنې شوي دي، خو د هغو بیکور فلسو برخلیک لا هم نه دی معلوم چې افغانستان ته کډه شوي. دا چې دوی په کم حال کې دي او څه غوښتنې لري په دې اړه د رپورټ لرو. په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د شروع سوو پوځي عملیاتو وروسته د حکومتي شمیرو له مخې شاوخوا 800,000 کسان له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل سو، خو ځای خلک دا شمیره تر 300,000 زیاته یادوي. زیاتره خلک د پاکستان په مختلفو سیمو کې میشتو، خو په دې کې شاوخوا 200,000 کسان له وزیرستان سره څیرمه د افغانستان پکتیکا، خوست او برمل ته ولاړل. کرچم په پاکستان کې میشتو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو افغانستان ته تللي کډوال لا هم د بیرته تک په انتظار دي. د خوست کډوالو کمیټې یو مشر مولوی خندراز داوړ وایي چې د خلکو ستونزې مخ په زیاتېدو دي.
خو لیارې چې نشي، خو د خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې ځنه بیمورون وي، د چا زی ورنه لاندې دي، یا ورځ په بانو کې پرته، په پېښور کې پرته، بل په خوست کې، پکتیکا کې پرته، د خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي ډېر زیات.
افغانستان ته کډه سوو کسانو یو جرګه هم لري، او هغوی په دې وروستیو کې د پاکستان سفر کړی وو او د وزیرستان گرین جرګې له مشرانو او حکومتي چارواکو سره یې لیدلی وو. د دې جرګې یو غړي ملک جانان چې د دې سفر پر مهال نامعلومو وسلوالو تښتولی هم وو، مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ستنېدو په لړ کې څو غوښتنې وړاندې کړې.
دیار مطالبه سره یو چې موږ سره ګلم خون دیار خلاص شي، او بل مو د می سره چې کوم هغه دي موټر دا غاډي دي مور واستر دي دي کی غنا چې دار ته خوشي ته د خلک په می سره پارچې نه ساده چې مینا نو ستاسو هغه مطالبه وا چې دار ته خوش نه دي تیر شوی لیار نه خو سلوري چې کوم داس نه دي چې هغه تاسو رسته
په پاکستان کې د وزیرستان کډوالو متاثرین کمیټې جنرال سیکرټري ملک غلام وای دوی افغانستان ته د تللو کډوالو مسلې په وار وار له چارواکو سره راپورته کړي، خو لا هم په دې کې څه خاص پرمختګ نه دی شوی.
پولیټیکل جنرال وزیرستان سره په دې باندې خبرې شوې وې، او سپران منیسټر سره زمونږ دا خبرې شوې مخکې دې کې چې د کوم افغانستان کې زمونږ خلک دی، علاقې کې کومې کړي دي، خپل خپل علاقې ته داخل په منتقل کوي په هیڅ طریقه سره، او چې دوی پالتا خپل وخت تر کو خپل کورونا بوت کو خپل بچیان بوت کو هغه بالکل مونږ دا یی کین دانیرو کوي چې دغه پر مونږ ان شاء الله تنظیم کوي، او مونږ خو بیا د دینه مایوسه شولې چې کوم حالت د افغانستان کوم سدګی کډوال چې راغلی وی هغه د غلام خان تحصیل کې تقریبا د یوه د پیکي کې هغه بیا به پورا کړه دلته بنو تر واسول.
دا چې حکومت د دوه کډوالو د ستنېدو په اړه څه پلان لري او د خلکو غوښتنو او اندېښنو ته څه ځواب لري، په دې اړه مو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یو چارواکي سره رابطه وکړه، خو هغه له څه ویلو انکار وکړ. او دارنګه د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ او اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ دواړو سره مشال ریډیو څو ځله تماس ونیولې، خو کامیابه نسوه.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال رادیو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 20 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د افغانستان حکومت وایي د پاکستان له ژمنې سره سم طالبان به د څلور اړخیزو غونډو په پنځم پړاو کې ګډون وکړي. افغانستان د جمهوري ریاست سرچینې وایي که څه هم د دې خبرو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې، خو کوربه به پاکستان وي. په همدې حال کې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره کومک کوي او مخلص دی. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د افغانستان حکومت وایي پاکستان په تیر ځل څلور اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې وه چې د دې لړۍ په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته چمتو کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان خپل دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. ښاغلي میناپال د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون په اړه په احتیاط سره خوشبيني وښوده، خو ویل چې پاکستان دا ځل باید خپل ژمنه عملي کړي او طالبان خبرو ته کښېنوي.
تعهداتی که پاکستان امرای ما و امرای کمیسیون چهار جانبه کرده بود.
پاکستان هغه ژمنه چې لمنګ او په خبرو کې لخکیلو څلور اړخونو سره کړی وي نه دی عملي کړی، نو ځکه موږ په احتیاط سره خوشبین یو. هیله من یو چې دا ځل به داسې ونشي لکه پخوا چې پاکستان بیا له خپلو ژمنو په شا شي. فکر کوم په دې صورت کې به دا ډېره ګرانه وي چې موږ بیا پر پاکستان اعتماد وکړو.
د جمهوری ریاست مرستیال ویاند وایي د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د پنځمې ناستې نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې، خو دا خبره معلومه ده چې کوربه به یې پاکستان وي. په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون پکې کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ بلکې خونړیو حملو ته یې زور ورکړ. په همدې حال کې پاکستان ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوازینی رښتینی همکار دی او باید په دې مسله کې پر نیت شک ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر همکار دی.
غواړم وایم چې دا به ډیره غیر دوستانه وي که په افغانستان کې د سولې په برخه کې زموږ پر نیت شک وشي. هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې او امن د ټینګښت لپاره پرله پسې او صادقانه هڅې کوي او موږ تر دې دمه د افغانستان په مشرۍ د سولې د هڅو مرسته کړې ده. پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د زړه له خلاصه برخه اخلي او د آسیا د زړه د بهیر د نظریې او اهدافو ملاتړ کوي. منګ یقین لرو چې سیاسي خبرې تر ټولو غوره لاره او په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره ښه انتخاب ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي سفر ته هم اشاره وکړه او ویل چې له ریچارډ اولسن سره د پاکستانی چارواکو په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د بلې ناستې د نیټې د ژر تر ژره ټاکلو پریکړه هم وشوه. د افغان حکومت او طالبانو استازو په 13 جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مری ښار کې رسمن مخامخ خبرې وکړې. که څه هم هغه مهال د خبرو ته خلک خورا زیات هیله من وو، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو تر اوسه نه دی ترسره شوی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي اوسم د نغمه په رخ کې واسند راوړو. نغمه پښک کې مو سندره اوریدله او اوس هم نه نیمه بجې سوي دي. اسرار محمد به خبرونه لنډی وړاندې کړي.
له مرکزی حکومت ها د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خبر پختونخوا حق ترلاسه کول لپاره جوړ د کوریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونه ویني تر هغو به د مرکزي حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. دا پریکړه د جمعې په ورځ په پیښور کې د کوریډور فرنټ په غونډه کې وشوه. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې یعنې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې سیاه په چوکۍ ځانمرګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس و. د پاکستان د مونسر وزارت پرون په خپل یو بیان کې ویلي چې د یاد ځانمرګي برید د ذمواري پاکستاني او طالبانو منلې وه او پر دغه پیښه پاکستان هم خفه شوی و. د فرقه ییزو شخړو له وجې بې کوره شوي د کورنیو متاثرین وایي کورونه یې ړنګ پراته دي او د حکومت لخوا ورسره شوې ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي. دغه خبرې د کورم ایجنسۍ کډوالو پرون مشال لډیو ته کړي. په کندوز کې امنیتي ځواکونه د 50 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د کندوز د والي ویاند عبدالواسع بسیل پرون خبریالانو ته ویل چې لږ تر لږه 80 وسلوال طالبان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې جوبل شوي هم دي. د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر وای روس د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته حقیقي ګواښ دی. نوموړي پرون د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې کانفرنس ته وویل چې روس تر اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش اهم خطرناک دی. او په جاپان کې دوهمې زلزلې لږ تر لږه 6 تنه وژلي او د هغو کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي. سیمه ییزې رسنۍ د لږ تر لږه 470 تنو د ټپه کېدو خبر هم ورکوي.
دا خبرونه لنډیز مولای اسرار علامه مومند اوریدل چې د پاکستان مطبوعاتو نن څرګندې کړې دته رابعه اکرم خان کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د منصوبهبندۍ او ترقۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ته لیږل شوي د یو خط د لارې غوښتنه کړې ده چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د صوبایي حکومت او د صوبې ولس ته یو وار بیا باور ورکړی شي. ادارې زیاتوي چې کله موږ خپله د متعلقه وزارت جاج اخلو نو دا خبره واضحه شي چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې په اړه په وړو صوبو خصوصا خیبر پښتونخوا ولس او سیاسي حلقو کې پیدا کېدونکي شکونه د لرې کولو پسې حقایق د پټولو پالیسي سی باندې عمل درآمد روان دي. ادارې وایي د روي عمل کوم په مفاد کې نه ده. کله یو کوم په هیڅ د مهمې منصوبې خلاف بهرني عناصرو سازشونو خلاف خبردار کېدل ضروري دي. نو وفاقي حکومت له پکار ده چې په خپل رویه یو نظر واچوي او د وړو صوبو د مفاداتو خیال دې وساتي. نو بیا په دې اهم منصوبه کې بهرني عناصرو د سازشونو نه محفوظه پاتې کېدای شي. درې اخري کلی کې هیله ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د خط به د تسلۍ وړ جواب د منصوبه بندۍ او ترقۍ وفاقي وزیر ورکوي او د خیبر پښتونخوا ولس په ذهنونو کې پیدا کیدون کې شکونه لري کولو کې به د زړه کار نه اخلي. جنگرس پانه خپل دایره کې لیکي په داسې موقع چې په ملکی سیاست کې د پاناما اسنادو په اړه بحث روان دی. د قومي اسمبلی په غونډه کې سیس بانکونو کې د پاکستانیانو دوه خرابونه زیات رقم د موجودګۍ ذکر په دې لحاظ څخه اهمیت ورده چې پاناما لیکس په شان په دې معاملې هم ډیر بحث شوې دي. خو وخت یې دوه سر دا معاملې هم شاته پاتې شوې ده. ادارې لیکي پاناما لیکس کې د کمی سرمایې ذکر شوې دي. دغه قانوني یا غیر قانوني باندې بحث روان دي. خصوص بانکونو کې اخودل شوې دولت په اړه عمومي تحقیق او تاثر داده چې دا غیر قانوني طریقو سره حاصله شوې پیسې ده. ادارې مخکلي کې پاکستان له دا معاملې وچتول پکړه ده ځکه چې د معاشي بهاله په اهم مرحله کې دي. خو ټول کارونه یې د وسایلو د کموالي له وجې له غیر ملکی قرضو محتاج دي. ادارې وایي دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې ملکی سرمایه مشکوک انداز کې آف شور کمپنیانو او سویس بانکونو ته منتقل کیږي او قوم د قرض بوج برداشت کوي. دا وخت ټول نړۍ کې غیر قانوني ذرایعو سره په نورو ملکونو کې دولت منتقلي غونډې معاملو تحقیقات روان دي. پاکستان له هم سختې سره تحقیقات پکار دي. ادارې اخري کلی کې د پاناما لیکس معامله خو د تفتیش د عمل نتیریږي. خصوص بانکونو کې د جمع کړې شوې پیسو نه صرف کتنه بلکې د عمل ته واپس راوړل هم پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي که څه هم چین په سیمه او نړۍ کې د یو سیموار هیواد په توګه د اثر کارولو هڅه کوي، خو د مسعود اظهر په معامله کې دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده. بلخوا ډیموکراسي ناو ویبپاڼه په افغانستان کې د کډوالو بحران او په دې کې د امریکا رول ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چین ادا کوي چې د اسلامي سخت دریځو پر ضد ګامونه پورته کوي او خپلو گاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې درلودل غواړي، خو په ملګرو ملتونو کې یې دریځ ښکاره نه دی. تیره میاشت په ملګرو ملتونو کې چین د هند د هغه ګام مخنیوی کړی و چې پکې د ملګرو ملتونو لخوا ګرځول شوي ترهګري ډلې مشر مسعود اظهر نوم د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شاملول و. چین د هند درخواست په تکنیکی بنیادونو رد کړی و. ورځپاڼه لیکي چین په نړۍ کې د خپل اثر لپاره کار کوي او غواړي چې په جنوبي ایشیا کې پراخ رول ولري، خو د چین لخوا د ترهګرو چې ورته د ملګري هیواد پاکستان مرسته ترلاسه ده په سیمه کې د یو ذمهوار طاقت په توګه رول نشي لوبولی. ورځپاڼه لیکي د مسعود اظهر په معامله چین دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده. مسعود اظهر له دوو لسیزو راهیسې د ترهګریز پیښو تر شا دی. بلخوا ډیموکراسي ناو ویبپاڼې د افغانستان کډوالو بحران په اړه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د امریکا نوي ولسمشر راتلو سره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو موجودګۍ 15 کاله پوره شي. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ دی. تیره اونۍ مقامي چارواکو ویلي وو چې د امریکایي ډرون برید کې 10 ملکیان وژل شوي دي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د شمیرو حواله ورکړل شوي چې په هغه هیواد کې د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونو کې د ملکیانو د مرګ جوبل شمیره له نورو وختونو پرتله زیاته شوې ده. ملګري ملتونو وایي چې په 2015 کال کې د 3500 نه زیات ملکیان وژل شوي او 1400 نه زیات ژوبل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د 25 لکو نه زیات افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. په دې کې زیاتره اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅې کوي. ډیموکراسي ناو لیکي چې د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ لانجمن پلان تر مخه د اروپایي ټولنې ته تللي نوي کډوال به ترکیې ته لېږدول کیږي. ډیموکراسي ناو په دې معامله کې د امریکایي رول په اړه پوښتنې راپورته کړي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په سرمشریزه کې چې په استنبول کې جوړ شوی و په اسلامي نړۍ کې د اختلافاتو په اړه خبرې وشوې. د کانفرنس ګډونکو د ترګري د ملاتړ او د نورو هیوادو په چارو د لاسوهنې له امله د ایران غندنه وکړه. دویم داراز د حزب الله ډله په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د ترګرو فعالیتونو له امله وغندله. نور حال فرشته جلال زیره کوي.
په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان د سرمشریزي ګډونکوونکو د غونډې په پای کې پرون یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې په هغه کې ایران د بحرین، یمن، سوریه او سومالیه په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې او له تروریزم د ملاتړ له امله غندل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم په استانبول کې سرمشریزي ته ورغلی و، خو د دې انتقاد له امله یې د دې غونډې په وروستۍ ورځ کې ګډون نه درلود. خو ولسمشر روحاني بنن په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردغان سره وګوري. د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په سرمشریزه کې چې د پنځشنبه او جمعه په ورځو تر سره سوه د لشتلژه دیش اسلامي دولتونو مشرانو برخه درلوده. د سرمشریزي په وروستۍ ورځ په اعلامیه کې د حزب الله وسلواله ډله په سوریه، بحرین، کویت او یمن کې د تروریستي فعالیتونو او د هغو ډلو د ملاتړ له امله وغندل شو چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د غړو امنیت یې له تهدید سره مخامخ کړی دی. د عربي هیوادونو ټولنې عرب لیګ د مارچ په میاشت کې حزب الله د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړه. تر دې وړاندې د خلیج هیوادونو دغه ډله د بشار الاسد د ملاتړ له امله د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامل کړې وه. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د سرمشریزي لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوي وو او شاوخوا سیمه بنده شوې وه. د کوردي وسلوالو د فعالیت له امله او د اسلامي دولت یا داعش د حملو له امله په ترکیه کې امنیتي تدابیر ډیر شدید شوي دي. په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان سرمشریزه په وروستیو کلونو کې له ډیرو معتبرو غونډو ګڼل کیږي چې په دې ښار کې جوړه شوې وه. په دې سرمشریزه کې د اسلامي هیوادو یو شمېر معتبرو مشرانو لکه د اردن پاچا او د مصر ولسمشر ګډون نه درلود. په مصر کې د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي له واک لري کېدو چې له انقرې سره یې نږدې روابط درلودل د انقرې او قاهرې روابط ساړه کړي دي. د عمان سره د ترکیه سیاسي روابط د سوریه د وضعیت په اړه د اختلاف له امله ښه نه دي.
دا مشال ریډیو ده.
فرانس پرس خبری اژانس لکی د تیر زیات ورځ په یو امریکایي پوځي جرنیل وویل چې په افغانستان کې د داعش وسله والې ډلې پر ضد د امریکا لخوا په هوایي بمباري کې د تیزوالي له کبله د دغه ډلې ځالې کمې کړل سوي دي، خو دغه ډله د بیا راپورته کېدو جوګه ده. د رپورټ نورې برخې له اسرار علم مومند اورو.
اف پی خبری اجانس لیکي بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ وایي د کال په لومبیو دریو میاشتو کې امریکایي پوځ په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي په هدف شاوخوا سل هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې پکې د اویاو نه تر اتیا پورې بریدونو کې د داعش وسلوال په نښه شوي دي. امریکایي بریګیډیر جنرل وایي د دوی په عقیده د داعش زور کم کړل شوی دی. د ده په خبره په ننګرهار کې د داعش ډله ډېره کمزورې کړل شوې. داعش ډله چې په شام او عراق کې یې ډېرې سیمې لاندې کړې دي، په دې لټه کې ده چې جنگ ځپلي افغانستان کې ځان ته مرکزونه پیدا کړي. د امریکایي پوځ د اندازې تر مخه دا مهال له زرو نه تر دریو زرو پورې داعش وسلوال په افغانستان کې شتون لري. د یاد امریکایي بریګیډیر جنرل په خبره په دې کې له افغان او پاکستان طالبانو جلا شوي ازبک سغدریزه او ځایي وسلوال شامل دي. د جنوري په میاشت کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه د امریکایي ځواکونو لخوا د داعش وسلوالو پر ضد د عملیاتو په لړ کې نوي قوانین منظور کړل. مخکنیو قوانینو کې د پوځ د عملیاتو دایره محدوده وه او یوازې د افغان ولس د خوندیتوب لپاره به یې عملیات ترسره کول. بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ وایي په تیر وختونو کې د داعش وسلوالې ډلې کارکردګۍ ته په کتو سره دوی ویلی شي چې دا ډله د بیا راپورته کېدو صلاحیت لري، نو په کار ده چې پر دې پرله پسې فشار وساتل شي. البته بریګیډیر جنرل وایي طالبان چې اوږدمهاله تاریخ لري یو غټ ځواک دی او په دې اونۍ کې یې د سپرلي عملیات هم اعلان کړي دي. د په خبره په هلمند کې طالبان بیا د راپورته کېدو په حال کې دي. پر دې سربېره لسلو څخه تر دریو سو پورې د القاعده وسلوال هم په افغانستان کې شتون لري، خو دا دواړه ډلې له داعش سره دښمني لري. بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ وایي دوی دا میاشت په افغانستان کې د ترسره شوو هوایي بریدونو تحقیقات کوي. کابل وایي چې په دغو امریکایي بریدونو کې ولس وسلوال وژل شوي، خو ځایي چارواکي او عیني شاهدین بیا پر دې ټینګار کوي چې وژل شوي ولسي وګړي دي. امریکایي پوځي جنرال په یو بیان کې ویلي دي چې د اپریل په شپږمه امریکایي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې د ترهګرۍ د مخنیوي په هدف دوه هوایي بریدونه ترسره کړل، خو د په خبره په دغو بریدونو کې د ولسي وګړو د وژل کېدو په اړه اوس مهال څه قسمه ثبوتونه نشته.
دا خو اسرار علم مومند. خو بلخوا بیا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په رهبرۍ کې کړکېچ له نورو ډلو لکه القاعده سره د هغوی د اړیکو نږدې کېدو ته لاره خلاصه کړې ده. جنرال جان نیکولسن ویلي د مسلې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه پیچلې کړې ده. فرشته جلالسی نور حال راکوي.
په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د ملا محمد عمر لمړینې او د هغه پر ځای د ملا اختر منصور له ټاکل کېدو راهیسې د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي. د نیکولسن په باور د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د مشرتابه د ګټلو لپاره ملا منصور اړ شوی چې د القاعده ډلې او حقاني شبکې سره اړیکې نږدې کړي. جنرال جان نیکولسن رویټرز ته ویلي ملا عمر ظاهرا له القاعده سره ځان لرې نیولی و، خو ملا منصور داسې نه دي کړي. زه فکر کوم چې دلیل یې دا دی چې ملا منصور د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا محمد عمر په څیر مشروعیت نه لري. د نړیوالو ځواکونو قمندان په افغانستان کې د وضعیت په ارزونه لګیا دی. د القاعده په څیر تروریستي ډلو او طالبانو د اړیکو په اړه د جنرال نیکولسن نظر په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو لپاره د امریکا پر پلان چې راتلونکی کال به یې عملي کوي اغیز کولای شي. امریکا متحده ایالات غواړي چې تر 2018 میلادي کاله په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 5500 ته راټیټ کړي. د دې ترڅنګ ټاکل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو پروګرامونه چې د ناټو په مشرۍ ائتلاف یې رهبري کوي هم محدود شي. د رویټرز په حواله کچیرې القاعده شبکه چې په 2001 میلادي کال کې په امریکا کې د سپتمبر د 11مې حمله وکړه، یو وار بیا په افغانستان کې د فعالیت ازادي پیدا کوي، نه یوازې افغانستان بلکې له دې هېواده بهر هم امنیت ته ستر تهدید پېښولای شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن رویټرز ته ویلي، اوس مهال د طالبانو او تروریستي ډلو ترمنځ همکاري ډېره واضح لیدل کېږي. زموږ اندېښنه دا ده چې که چیرې طالبان بیا واک ته ورسېږي، نو د داسې ډلو سره د نږدې اړیکو له امله به یو وار بیا هغوی ته پناه ځایونه ورکړي. د امریکا یو شمېر سیاستوال او د افغانستان ځینې پوځي قومندانان له واشنگټن سره استدلال کوي چې په دې هېواد کې د خپل پوځي ماموریت د محدودولو پر پلان له سره غور وکړي. دوی اندېښنه لري چې د افغانستان امنیت ته د وسلوالو طالبانو له لوري تهدید د زیاتېدو په حال کې دی. خو د رویټرز په حواله، عام خلک په افغانستان کې د دې ماموریت د دوام سره علاقه نه لري، ځکه زیات کسان داسې ګڼي چې په افغانستان کې ستونزې په دې هېواد پورې محدودې دي او نړیوالو ته تهدید نشي پېښولی. جنرال جان نیکلسن که څه هم د افغانستان د وضعیت په اړه خپله ارزیابي 50% بشپړې کړې، خو د رویټرز په حواله په دې اړه یې د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. د امریکا متحدو ایالاتو تر اوسه طالبان د تروریستانو په ډله کې نه دي شامل کړي. له دې امله امریکایي ځواکونه پر طالبانو د حملو لپاره محدود صلاحیت لري. خو جنرال نیکلسن ویلي، موږ صلاحیت لرو چې د اړتیا په صورت کې یو اړخیز یا له خپله لوره عملیات وکړو، البته د پخوا په پرتله به یې شمېر کم وي.
د فرشته جلال زی رپورټ مو اوریدی. اوس هم راځي د راشد خان په غږ کې یو سندره واورو. راشد خان په ځخ کې مو سندره اوریدله. د افغانستان د خوست اوسیدونکو له افغان حکومت څخه غواړي چې د یاد ولایت ته هوایي ډګر د چارو د ځنډ علتونه وڅېړي او ژر تر ژره باندې کار پیل کړي. دوی غواښ کوي که چیرې د یاد هوایي ډګر درېدلي کارونه پیل نشي او په یاد پروژه کې ستونزې د ولس سره شریکې نشي، په لاریونونو به لاس پورې کړي. نجیب الله لوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست مدني فعالان قومي مخور او روڼاند د افغان حکومت غواړي چې د هوایي ډګر د پروژې دریدلي کارونه بیرته پیل کړي. دوی ټینګار کوي که چیرې د خوست د هوایي ډګر کارونه پیل نشي نو د ارګ او ملي شورا د ودانیو په مخ کې به پر لاریونونو لاس پورې کړي. مدني فعالانو او قومي مخورو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د رسنیو له خبریالانو او استازو سره په یوه خبري ناسته کې وکړې. د ځوانانو د جرګې مشر عبدالله باوري وایي د خوست ولس نه پوهېږي چې اصلا د هوایي ډګر د پروژې چارې ولې په ټپه درېدلې دي
او هره ستونزه چې موجوده وي سره دې شریک کړي. خو سوال نور په ودو نه غوليږي او موږ د هوایي ډګر د چارو پاړه ژر تر زره د پیلې دوه غوښتنې کوو.
د خوست یو تن مدني فعال امیر بهیر وایي چې هوایي ډګر واردات برښنا او ترانزیت د خوست د پرمختګ درې اساسي فاکتورونه دي او دا د دې ولس قانوني حق دی.
لوی او مهمه پروژه اوسنی وخت زموږ لپاره هوایي ډګر دی او ورپسې د برښنا را لیک د خوست او د دې ترڅنګ د ترانزیت رسمي کېدل دا درې پروژې د خوست د اقتصاد د پرمختګ ود او غوړېدا لپاره ډېر مهمې او اړینې دي.
خوست د افغانستان له هغو استثنایي ولایتونو څخه دی چې د ځوانانو ډېره برخه یې په بهر په ځانګړي ډول عربي نړۍ کې کار او مزدوري کوي. قومي مشر موساجان زدران وایي که چیرې د خوست د هوایي ډګر پروژې چارې تکمیل شي نو خوستیو مسافرو ته به تګ او راتګ اسانه شي.
مونږ ډېر ځوانان په عربي ممالکو کې کار او زیار کوي. دوی کولی شي په اسانه باندې تګ او راتګ وکړي. له دې امله مونږ دې غوښتنه کوو چې زمونږ د هوایي ډګر چارې ژر تر ژره شروع شي.
د یادونې وړ ده لس میاشتې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خوست ته د خپل سفر پر مهال د خوستوالو یوې غونډې ته ویلي ول که چیرې د خوست والي ده ته د هوایي ډګر د پروژې د شفافیت تضمین ورکړي او د ولسمشر په وینا په منځ کې یې چټلي نه وي نو دی چمتو دی چې د هوایي ډګر د پروژې د کارونو د بیا پیلېدو په اړه هدایت ورکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
افغانان وایي چې د تیرې څه مودې راهیسې د تورخم په لاره پاکستان ته پر ورننوتو کې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه یې د بغیر اسنادو نه پرېږدي او ځینې وخت د رش له وجې د اسنادو باوجود څو ساعته انتظار کوي او سخته تلاشي هم اخیستل کېږي. د دوی په وینا ناروغانې له ډېر تکلیفه په دې وخت کې تېرې شي. تفصیل به د فرهاد چینواري په رپورټ کې واورو.
د تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په لاره افغانانو سره د بغیر اسنادو پاکستان ته په راننوتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا سختي شروع شوې ده. هره ورځ دواړو خواوو ته په زرګونه خلک جمع شي او د هغوی سفري اسناد کتل کېږي او تلاشي یې اخلي. چې چا سره قانوني اسناد وي هغه دغې پولې نه په یوه تنګه کوڅه کې راتیر شي، خو چې کوم خلک یې اسناد نه لري هغوی بیا د یو اوږد انتظار نه پس راپرېښودل شي. د ننګرهار ولایت سردار ولی چې په تورخم پوله پاکستان ته را داخل شوی مشال ریډیو ته وایي
او سختی دا زنانې دي، خلک دي، پاسپورټونه لري، بیا هم ورته مشکلات دي. په پاسپورټ باندې ما خپله درې ګنټې تېرې دلته ولاړم، اوس اخر زه راغلم په ډېر زور او زغم ځان را تېر کړ.
او یو بل افغان وګړي داود وویل
د کابل نه راغلو بومران در سره هسپتال ته بیا یم، دلته ډېره مشکل دی تورخم کې. خو دا رش دی، کډونه ګوري، پرګدی نه تذګره لري نه، پرګدی کاکړ لري نه، پرګدی جنجول جوړوي.
او عرفان چې د تخار یوې کورنۍ سره د همکارۍ لپاره پیښور روان وو وای ویل چې دغه کورنۍ د ډېر تکلیف سره مخ شوه او یوه میرمن پکې بے هوش هم شوه.
اغلی دا بیماران دي ډېر لري ولایت خراغلی تخار ته ډېر پاره دي پاکستان کې خپل دوايي وکي. دوی ډېر مشکلات سره مخ شوه، تکي ډېر بیروبار دي، نشي کولای په اسانۍ باندې څوک دی خواره وړي.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار او پاسپورت افیسر شکیل مرزی سره مو په دې لړ کې خبرې وشوه. نو دوی وویل چې موږ به هڅه کوو چې ناروغ افغانانو سره نرمي وکړو او کوم کسانی پاسپورت، پی او آر کارډ، راهداری او تذکره لري نو هغوی کولی شي چې پاکستان ته را داخل شي. خو د اپریل دیرشمې نیټې نه به یوازې هغه افغانان را داخلېدی شي چې په پاسپورټ یې د پاکستان ویزه لګېدلې وي. دوی زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستانی او افغان سرحدي چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي او موږ هڅه کوو چې په تورخم غیر قانوني تګ راتګ کنټرول کړو او دغه ګامو د امنیت په خاطر پورته کړی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د امریکا او جنوبی کوریا چارواکي وایي شمالي کوریا د یو نوي توغندي ازموینه کړې ده. خو د دې چارواکو په وینا داسې ښکاري چې د شمالي کوریا د هڅه بریالۍ نه وه. د مشالډو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې بوروال کاکړې لنډې وړاندې کوي.
د دې ریپورت په پایل کې د امریکایي او جنوبي کوریایي چارواکو له خولې ویل سوي چې شمالي کوریا د یو نوي توغندي ازموینو هڅه کړې کومه چې شایي ناکامه وي. ریپورت لیکي چې شمالي کوریا دا هڅه د اپریل پر 15 نیټه له ځایي وخت سره سم سهار شاوخوا 15 بجې کړې او هدف یې شایي دا وي چې د دې هیواد د بنسټ ایښودونکي ولسمشر د زوکړې ورځ ولمانځي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې دوی یو داسې هڅه لیدلې او څارلې ده کومه چې د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازمویل څرګندوي. تر دې یوه ورځ وړاندې د جنوبي کوریا خبري رسنیو خبر ورکړ چې شمالي کوریا دې ته تیاری کوي چې د یو منځني واټن ویشتونکي بیلستیک توغندي ازموینه وکړي. د جنوبي کوریا د یونهیف په نامه خبري اژانس بیا ویلي چې دا توغندی تر 3000 کیلومتره لرې هدف ویشتلی سي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ویلي چې دې توغندي شمالي امریکا ته هیڅ خطر نه دی پیښ کړی. د چین رسمي خبري اژانس ژینوا لیکي چې که څه هم د شمالي کوریا د توغندي د ازموینه بریالۍ نه ښکاري خو دا د دې هیواد د پوځي قوت یو تازه بیلګه ده. د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګه لیکي چې په دې وروستیو کې شمالي کوریا د وسلو داسې ازموینې کړې دي د کوم له کبله چې ملګرو ملتونو ورباندې نوي بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی پر حالاتو له نږدې نظر ساتي. دې چارواکي ویلي چې دوی یو ځل بیا پر شمالي کوریا غږ کوي چې نړیوالو قوانینو ته ژمنتیا وښیي او په سیمه کې له تاوتریخوالي زیاتولو ډډه وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم د مشال ریډیو خبری برخه پای ته ورسېدله او خبرونه پای ته رسو. د نویم توري په ژغ باندې پای ته رسو. په بل غړي کې به له تاسو سره یو.
شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کوو. شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کوو. د غرونو خلک یو کارونه د بازار نه کوو. شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کوو. شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کوو. چوله د سپوږ مې پرانا پستان کی تار شو چوله د سپوږ مې پرانا. چراغ کی تل نسی زدا د تاوان کار نه کو. شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کو. چراغ کی تل نسی زدا د تاوان کار نه کو. شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کو. شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار. شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کوو.
پکی اشنا مو نشتا زکاش پا پخار نکو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈولو سنگار نکو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈولو سنگار نکو زلفی دی چلاس پری وہو خندرا کوی زلف خو زلف دی چلاس پری وہو خندرا کوی پپرات پڑی ہم گماند جوندی مار نکو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈولو سنگار نکو پپرات پڑی ہم گماند جوندی مار نکو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈولو سنگار